السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په غزنی کې د ځانګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. ځایي سرچینې وایي شاوخوا دیرش تنه وژل شوي. همدې تاوتریخوالي او جګړو بېلابېلو ولایتونو کې ورځنی ژوند سخت کړی. له بلخ او کندوزه درته په دې اړه راپورونه لرو. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکلي دي چې د خبرونه راپورونو تراشو په موکړې خبرونو ته صفی الله ستانګزای وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. په غزنی کې نن سهار د موټر بم برید له امله دیرش افغان سرتیري وژل شوي او څلیرویشت نور ټپیان دي. ارګ ماڼۍ نن د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل او لومړۍ غونډې په اړه د یو بحث کوربه و. او د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د نننی موټر بم برید له امله یوازې د لسو پوځیانو وژل کېدل تاییدوي. دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن رسنیو ته په دې اړه په یو پیغام کې ویلي:
متاسفانه نن سهار یو انتحاري بریدګر د غزنی ولایت په دیک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یوې اډې ته څیرمه برید وکړ چې په دې پیښه کې موږ خپل لس تنه مېړني پوځیان له لاسه ورکړل او اووه تنه یې ټپیان شول. انتحاري بریدګر غوښتل چې اډې ته ننوځي خو د پوځیانو د ډزو په نتیجه کې په دې کار ونه توانېده او اډې ته نږدې یې چاودنه وکړه
و نتوانست داخله پایګاه شوه.
د غزنی چارواکي بیا وایي د ملي اردو په کنډک باندې د موټر بم برید له امله دیرش پوځیان وژل شوي او څلیرویشت نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلو دغه شمېر هم د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده او هم د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادي راډیو ته تایید کړي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی خو وسلوال طالبان د غزنی په څه باندې لسو ولسوالیو کنټرول لري او پخوا د لویو بریدونو مسؤلیت هم دې ډلې منلی دی. د غزنی په ارتباط په یو بل خبر کې وری چې د سولې په چارو کې د دولت وزیر او طالبانو سره د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری ویلي د غزنی نننای برید د جامع او بیړني اوربند ټینګښت اړتیا لا ډیروي. دا خبره نن د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ټویټر د خغلی نادری په حواله خبره شوې. خغلی نادری په غزنی کې نننای موټر بم برید چې پکې لزګون افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ټکان ورکوونکی او د بشر ضد بللی. ارګ ماڼۍ نن د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل او لومړۍ غونډې په اړه د یو بحث کوربه وه. د جمهور رئیس مرستیال ویاند واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل په نننی بحث کې افغان ولسمشر اشرف غنی، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف ګډون کړی و. ښاغلي مینپال وویل بحثونه ډیر مثبت و. افغان مشرانو وروسته له هغه د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل په تړاو په لوړه کچه غونډه وکړه چې اروپایي ټولنې څورځي مخکي په یو اعلامیه کې د دې شورا په ژر تر ژره تشکیل ټینګار وکړ. د اروپای ټولنې دغه اعلامیه ډیره مناقصه شوه او د افغانستان نږدې ټولو لوی متحدینو ته ملاتړ وښود. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له تاسیس څخه باندې شپږ میاشتې تیریږي خو لا هم دغه شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه هم د غړو تشکیل معلوم دی. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد د کمپاین مسؤلینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ټول ټال څلور شپېته لکه ماشومان به په دې ورځني دوره کې واکسین شي. د خیبر پختونخوا په لورو پرتو سیمو کې ځینې خلک اجازه نه ورکوي چې ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. د یو فلج شوي ماشوم حمزه خان پلار سخت پښیمانه دی چې زوی یې نه دی واکسین کړی.
ترغلونه نکی دی خدای لیاج دی وکی دا ډیره خطرناکه بیماری ده. ما زور ولی دی ما ته دی ولی دی ما دی جاله کرمی ولی ده نو بیا چای مو تین کلیپونه دا شپه میاشت کړی دی هغه مال علی دی لیدی خو بار ال کالا بچاو خو خخه کار بی کنو سو بچاو نو سی بیا کالا یاد دی مو داج بی یا شپته کالا مور بی دی مو تاج بی دی په نو څور ژوند دی.
سګ 2000 کال په پاکستان کې 15 پټه ماشومان په ګوزړښت شوې چې 22 په خیبر پختونخوا کې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه محدود هیوادونه دي چې پکې پولیو یا د ماشومانو د ګوزړ پیښې لا هم تر سترګو کیږي. په ټوله نړۍ کې دغه په نورو هیوادونو کې دغه ناروغي محو شوې. په نړیواله کچه پیژندل شوی او متقاعد سوکوهونکو مایک ټایسن او روی جونز پرون شپه له خیریه ټولنو سره د مرستې په هدف ولوبېدل. لوبه د داورانو لخوا مساوي اعلان شوه. چایسن څلور 50 کلن او روی جانسن په بخنه سره روی جونز یو 50 کلن دی. دوی دواړه په ځوانۍ کې څو دورې د اتلولۍ کمربندونه ګټلي دي. لوبه د لاس انجلس ښار په سټاپلز مرکز کې وشوه. خلک ځکه لیدو ته نه ور پرېښودل شوي چې امریکا د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر داسې لوبې یوازې په ټلویزیون ښکاروي. او د کرونا ویروس په اړه باندې په یو خبر کې اوري چې په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کرونا ویروس د مړینو شمیر تر 400 پکې اوښتی دی. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبا خپره شوې، په اروپا کې 400,950 تنه مړه شوي. ډېرې مړینې په 5 هیوادونو بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې ثبت شوي دي. د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحده ایالتونو کې بیا یوازې په نومبر کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې 4 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1.5 تنه مري هم، او د دې وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,6,000 ډېر کسان مړه شوي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. غزنی کې د ځانګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید درنه مرګ ژوبله اړولې.
پیښنا موږ ته مجموعاً 3 نفره زخمیان او 10 نفره مړي را انتقال شوي چې دا ټول نظامي کسان دي.
د کندوز د اشتیارچی کې جګړې او تاوتریخوالی پر ګڼو عامو کلیوالو د ژوند کړې تنګه کړې.
کور مې واره دی دبل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفره نن خوره یم، زه کوم خواته لاسم څه خاورې په سر کوم.
بلخ او سمنګانو کې بیا د جګړې له ویرې ځینو پوهنتونونه پریښي.
کورنۍ مې د طالب او داعش له ویرې اجازه نه راکوي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکوم.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې اروپا کې د کورونا وبا له کبله د مړو شمیر له 400,000 واوښت. دویمه نیمایي د انصاف په لاټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واوریدل، په غزنی کې نن سهار د کمانډوز واکونو پر یو مرکز موټر بم برید وشو. وسلوالو مخالفانو د همدې پاوز یو همبي موټر له چاودیدونکو توکو ډک او دغه برید ترې پرې تر سره کړی. ځایي امنیتي او روغتیایي سرچینې مرګ ژوبله لوړه یادوي او د څه باندې 150 سرتیرو د وژلو خبره کوي، خو دفاع وزارت بیا مرګ ژوبله کمه کوي. دا چې ورستی جزئیات څه دي د معلوماتو لپاره له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سره سټډیو ته ملګری شوی. تاثیر صاحب، بیا هم ستړي مشي، څه تازه جزئیات مو پیدا کړی؟
ډېر مننه ګران همکار، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه. تر اوسه پورې چې ما د غزنی د مرکز محلي ادارو پاکستاني نظامی او محلي ادارې ته خبرې کړې دي د جزئیاتو او د تلفاتو د شمیر په اړه باندې. دوی تر اوسه پورې لا هم هیڅ نه وایي. دوی وایي چې تلفات لرو خو شمیر یې کره نه دی معلوم. خو کله چې ما په غزنی کې د ملکي شفاخانې له رئیس ډاکټر باز محمد همت سره څو لحظې وړاندې خبرې وشوې، راته وویل چې هغه شمیره ده چې 10 تنه وژل شوي دي او 30 تنه نور ټپیان دي. خو ځینې هغه ناتایید شوي راپورونه چې دي هغو کې د دغو تلفاتو شمیر زیات شوي. ځینې داسې راپورونه ورکول شوي دي چې دغه د ټپیانو شمیر چې ده هغه 450 کسان دي او وژل شوي 10 کسان دي. دغه شمیر کې شاید زیاتوالی په دې هم راغلی چې کله زه د پیښې ځای ته د سهار 9:30 بجې ورسېدم، هلته د ملي اردو چې کوم سرتیري وو، عیني شاهدان دغه کنډک سرتیري، هغوی راته ویل چې دولتي چارواکو کته سهار څو ویلې، خو په دغه شمیر کې زیاتوالی راغلی ده. او د دوی په خبره چې هغه وخت کې 10 کسان شوي وو چې د غزنی ملکي شفاخانې تر هغه وخت پورې د 8 کسانو زخمیانو تایید کړی وو.
بله تاثیر صاحب، تاسو دغه حمله ځای ته هم ورغلي وای، درېمه حوزه د ښار یاده شوي، څه ډول سیمه ده؟ شاوخوا یې کورونه شته نشته؟ او د ملکیانو د مرجوب لپاره څه ویل کیږي؟
دغه سیمه تقریبا د غزنی له مرکز څخه 10 یا 12 کیلومتر واټن باندې د دیاک ولسوالۍ پر لار پرته سیمه ده. دا د کلای جوز یو کلی د تدریسي تیرسي همدغه د ملي اردو خدمتي کنډک پروت ده. دا کنډک په داسې حالت کې ده چې دلته د کورونو او یا د امد زاینو د وسیدونکو د پاره نه بلکې یوازې همدغه نظامیان پکې پراته دي چې دغه قرارګاه ده. او تر څنګ یې غزنی کې د امن نظم ساتنې چې کوم سرتیري دغه یو بل کنډک پروت ده، باید یادونه وکړم چې دغه کنډک څو موده وړاندې غزنی ته د غزنی د ممکنه برید د مخنیوي په مخه له نورو ولایتونو څخه راغلي وو او دلته میشت شوي وو چې بیګه ورباندې نن سهار وردان دغه برید شوی ده. نو دلته د عامه خلک نهشته، د اوسېدونکي نه اوسي او یوازې د دغه نظامیانو قرارګاه ده.
او تر اوسه د مسؤلیت هم په ظاهر چا نه ده اخیستی، ستاسو معلومات څه ښیي؟ پوښتنه داسې وکړه تاثیر صاحب چې تقریبا څو ساعته تیر سو، مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، ستاسې معلومات څه ښیي؟ رښتیا هم تر اوسه مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی؟
غزنی هغه ولایت دی چې د زیات سیمه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. دغه سیمه چې بیر هم تر دې ورتیر شوې ده، د یک ولسوالۍ ده او دا له خپل مخیت څخه را انتقال شوې ده او د دغه کنډک تر څنګ باندې د ولایت د ولسوالۍ مرکز پروت ده. نو تر اوسه پورې چې په غزنی کې دا ډول پېښې شوې دي، وسلوالو طالبانو د هغې د موارد قبول کړې وه. که ستاسو یادې څه موده وړاندې د غزنی په ثقافت ماڼۍ کې د ملي امنیت په خاصه کې باندې برید شوی وو، وسلوالو طالبانو د هغې ذمواري قبول کړه او تر دې وروسته چې بیا کله په غزنی کې د روزي په کوتل باندې د امن نظم ساتنې یو کنډک کو په هغې باندې برید وشو، بیا هم وسلوالو طالبانو قبول کړې ده. خو نن چې کومه برید شوی ده یا پېښه شوې ده، تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
ډېره مننه. همکار مو حبیب الرحمن تاثیر وو له غزنی نه، چې ویلې دغلته د ځانګړو ځواکونو پر کنډک د نن سهار موټر بم چاودنه کې د ځایي روغتیایي او امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 13 امنیتي سرتیري وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې چې تر اوسه تایید شوي نه دي، د مرجوب لشمیر له دې هم لوړ یاد شوی دی. دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال مخالفان د پاوز له موټرو په استفادې داسې خونړۍ بریدونه ترسره کوي. له دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له دې تکتیکه کار اخیستل شوی او د دې ډول بریدونو مرجوب له هم ډیر وي. لږ وړاندې مې د پوځي چارو له کتونکي جنرال یوسف امین زازین وپوښتل چې ولې د دغه پیښو مخه نه نیول کیږي.
لامل د موږ د کشفي او استخباراتي ادارې نه مدیریت، یعنی ضعیف مدیریت په دغه کې بللی شو، ځکه چې هغه زموږ ټول وسایل د امنیتي ادارو خصوصا د وسوال پوځ دغه ثبت او راجستر او نمبر یې لري. وخت چې په جګړو کې بعضې وسایل یا زموږ وسلې د دښمن لاسته ورځي، د کشفي او د استخباراتي ادارو د دنده مکلفیت دی چې باید پیدا کی کوم ځای کې دښمن موجود ده، په کوم لارو لاړل، په کوم لارو راځي، او د خلکو همکاري دلته ډیره ضرور ده او هغه باید د منځه لاړ.
او که چیرته له منځه نه ځي، جنرال صاحب خپله دغو پوځیانو ته چې کنډکونه پر لویو لارو یا هم داسې زیانمنونکو سیمو کې پراته دي، خپله پوځیانو ته یا نورو امنیتي سرتیرو ته څه کول پکار دي؟
دغه اطلاعات ورکول کیږي وخت چې د موږ وسایل د دښمن په لاس ورغلل. ټول د قانوني امنیتي ادارو هغه باید د دې نه خبر اوسي، اطلاعات باید ولري چې کومه واسطه په کومو ولایاتو کې په کومو نقاطو کې د دښمن لاس ته ورغلی ده. دا اطلاعات باید په قطعاتو په جلسابو کې باید موجود اوسي. او دوی لکه چې دغه پیښه یوه اولینه نه ده، تقریبا ډېرې پیښې داسې شوي دي، باید دوی خبر اوسي، دوی باید آمادګي ورته ولري. هغه قطعاتو کې چې دغه څه پیښې کېږي هلته د ورځې نمونه نو ورکول کېږي. په قطعاتو کې چې دښمن او دوست فرق کېدای شي،
دا د ورځې نوم به خدا موټر دومره ورنږدې شوی و چې حتی د قرول په خوله کې او داسې راپورونه هم دي چې د دې کنډک دننه چاودېدلی دی.
ګورې، هدف مې دا و چې د دغه د امرې یا کوم وسایل چې دښمن لاس ته ورځي، په قطعاتو کې، په ټولو کې، په ښار کې، په بازار کې، د عسکري قطعاتو، د عسکري نظم دپاره د ورځې نوم موجود، نو هغه کنټرول کېدای شي تر یو حده پورې د بریدونو.
د سولې خبرې هم روانې دي. پرون پکې طالبانو د پرمختګ خبره وکړه او ویل چې په هغه طرز العمل باندې چې لانجې روانې وې موافقه وشوه، خو بیا حکومت رد کړه. دا بریدونه د چا کار دی؟ مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی اخیستی. فکر کوي طالبانو به کړي او کنه نورې وسله والې ډلې چې فعال دي؟
زه داسې فکر کوم چې لوی جهاد د جګړې طالبان دي. یعنی دغه فرصت داسې زه ګمان کوم چې نورې ډلې هم دي، نو په لویه کې فرصت طالبانو ورته مساعد کړی. دغه بریدونه جګړه چې کېږي، یا د حکومت هلته حاکمیت د قانون وي، د حاکمیت د حکومت لاس لاندې وي، یا د طالبانو لاس لاندې وي، دواړه مکلف دي. او وخت چې طالبان د دغه برید وایي چې مونږ نه ده کړی، په چا کړی دی؟ که دوی په حاکمیت کې وي، دوی ته باید ووایي دوی خو وایي چې مونږ په اویا فیصده په افغانستان باندې حاکمیت لرو.
د پوځي چارو کتونکي جنرال یوسف امین زازای و چې په غزنی کې د ځانګړو ځواکونو پر کنډک د موټر بم برید په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لهم د جګړو او ناامنیو په پیښو کې تمیګو د کندوز د ناامنه دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي جګړو یې کورونه او فصلونه سوځولي، مالداري یې له منځه وړي او دوکانونه یې په کنډوالو بدل کړي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره دی له جګړو لاس واخلي او دوی ته د اوښتو زیانونو جبران ورکړي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه د اجمل آریان راپورته.
د 50 کلن خانولی کور په یو داسې سیمه کې دی چې یو خواته وسلوال طالبان او بلې خواته حکومتي ځواکونه دي. د دشتیارچی ولسوالۍ د باجوړو د کلي دا اوسیدونکی نیکمرغه دی چې پر کورې د جګړو پر مهال توغندی لګېدلی، خو د کورنۍ غړو ته یې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو پر دې سربیره هغه کور چې په ډېره خوارۍ آباد کړی په بشپړه توګه په کنډواله بدل شوی دی. هغه وایي اوس دومره وس نه لري چې په نړېدلي کور کې د خپلو ماشومانو لپاره یوه کوټه آباده کړي.
د بازار په بیخ کې طالبان دي، دوری چې دي حکومت پله په داسې حال یم څوک مې احساس هم نه کوي. کور مې واره دی، د بل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفره نان خوره یم، زه کومه خواته لاړ شم؟ څه خاورې په سر کوم؟
د دشتیارچی ولسوالۍ د ښار بل اوسیدونکی شپېته کلن حبیب الله هم له ورته ستونزې ځورېږي. هغه چې په څېره یې د بېوزلۍ نښې له ورایه څرګندې دي، وایي جګړو یوازې له ده نه بلکې د سیمې له ټولو خلکو یې ډېر څه اخیستي.
دیخوا طالبان سو دیخوا دولت اوالونو توپونه راله ډیره خساره راته سوال دی تمام کوم تی باتی باک سوال دی د مالی طالبان زیات رسیدل کورونه سو دی غنم سو دی غالی سو دی کنه دی سو دی راته دی صلی الله سم په دیو سم شهید دی کی کچری نه وسو مال اسون دی پلیس
د سیمې بل وسیدونکو یې درس کله نامن الله هم ورته کی سلری
او د شدید جنگ راغی نو دکان خو بېخي پتن لګي، دکان خو ورته خراب کړي، کور جم مرمې او اوان مرمې ولګېدې، چې ډېر مرمې ولګېدې او کور کوټې څه دیوانه څه چور زیاتره څه پکې وي. خو وضعیت دلته ډېر خراب دی، څنګه دولت نه ډېر غوښتنه لرو جدي پاملرنه دغه ته وکړي.
د دشتیارچی د جګړې ځپلو سیمو دا خلک له دولت او طالبانو دواړو غواړي چې دوی د خپل ژوند ته پرېږدي. لدوی چې سرپناوی خواړه او نور دی اړتیا وړ توکي ترې جګړو لوټلي، د ژمي د سړې هوا په وړاندې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د بیړنو مرستو غوښتنه کوي. د کندوز سیمې چارواکي د هغو کورونو په اړه د سروې خبره کوي چې جګړو درانه زیانونه وراړولي. هغه څه چې ډېر کله یې چارواکي د بې کوره شوو کسانو د ستونزو د اورېدو په غبرګون کې کوي. د کندوز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه آزادۍ روډیو ته وویل
دشتارچی ولسوالۍ خلک په شمول باندې د مرکز او داشان د خانابات او دین امام صاحب په د ورستیو کې چې کورونه زیانمن شوي دي، د غوی اسناد به تر څېړنې لاندې دي، همداشان مرکز ته بلیږل کیږي. د دولتي ادارې خپل کار په ټول توان سره مسؤلین هلته کار کوي تر څو ورته رسیدګي وشي.
د دشتارچی ولسوالۍ چې د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته پرته ده، یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې پرله پسې د طالبانو او حکومت ترمنځ زور آزمایي شاهده ده. د کندز دی ولایتي شورا د غړو په وینا د دې ولسوالۍ زیاته برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د ولسوالۍ مرکز هم په تیرو 15 کلونو کې لږ تر لږه درې ځلې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوی دی. هغې جګړې چې درنه به یې د دې ولسوالۍ عادي اوسیدونکو پرې کړې او لا یې هم دغلته د ولسي خلکو خوب او آرام ورک کړی. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
له کندز نه ورځو بلخ او سمنګان ته. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روانو ناامنیو په پوهنتونونو کې د نجونو حضور کمرنګه کړی. دغلته چارواکي وایي کورنۍ پر تحصیلي ادارو د بریدونو له ویرې زړه نښه کوي چې خپل اولادونه په ځانګړې توګه نجونې درسونه ته ولیږي. که څه هم دا مهال ټول پوهنتونونه د کورونا د خپرېدو له ویرې رخصت شوي، خو ځینې په دې باور دي چې حکومت د امنیتي ګواښونو له ویرې دا کار کړی. په دې اړه پام وکړئ د مجیب حبیبزی راپور ته.
عابده باور په بلخ کې د باران روغتیایي انسټیټیوټ د قابلګۍ څانګې محصله ده. عابده وایي چې له دوه اونیو راپدې خوا یې کورنۍ د وسلوالو حملو له ویرې اجازه نه ده ورکړې چې پوهنتون ته ولاړه شي.
کورنۍ مې د طالب او داعش له ویرې اجازه نه راکوي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکړم. مجبوره یم چې دا کال د سره تکرار ووایم.
یوازې عابده نه ده چې د وسلوال تاوتریخوالي د زیاتېدو او په تحصیلي مرکزونو د ترهګریزو بریدونو له ویرې د خپلو درسونو له دوام پاتې شوي. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې چارواکي تاییدوي چې پر کابل پوهنتون د عقرب میاشتې له تروریستي حملې وروسته په تحصیلي او تعلیمي مرکزونو کې د محصلینو په ځانګړې توګه د نجونو حضور کم شوی. د بلخ والي ویان منیر فرحت ازادي راډیو ته ویلي دي چې تحصیلي مرکزونو ته په دغه ولایت کې هیڅ ډول ګواښ نشته، خو بیا هم کورنۍ په تحصیلي بنسټونو کې د خپلو اولادونو امنیت ته اندېښمن دي.
فقط یک نگرانی بین مردم ما و اولیای شاګردان.
یوازې د خلکو او د شاګردانو له اولیا سره دا اندېښنې رامنځته شوي چې د کابل په شان په ولایتونو کې هم پر تحصیلي مرکزونو حمله تکرار نشي.
ښاغلی فرهاد وایي چې پر تحصیلي مرکزونو تروریستي حملو د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته کړې او یادې مسلې په پوهنتونونو کې د محصلینو حضور کم کړی. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري وایي چې په کابل کې پر مختلفو تحصیلي او روزنیزو مرکزونو له وسلوالو حملو وروسته په دغه ولایت کې هم د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو فعالیت کم شوی دی. سروري زیاته کړه.
موږ تیره اونۍ د دې شاهدو چې اوازه شوه چې د سمنګان ولایت پر دولتي او یو بل خصوصي پوهنتون برید کیږي او هغه ورځ پوهنتونونه رخصتول. په نورو ورځو کې هم تعلیمي او تحصیلي مرکزونو ته محصلین په ویره ورځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې د فیصلې پر بنسټ د کورونا ویروس د مخنیوي په موخه د قوس له 8 نیټې د هود میاشتې تر 15 نیټې ټول تحصیلي مؤسسات رخصت اعلان شوي. په همدې حال کې ځینې بیا د تصمیم تحصیلي بنسټونو ته د متوجه امنیتي ګواښونو له امله بولي. د سیاسي چارو کارپوه محمد ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی.
د کورونا د مخنیوي په دلیل د پوهنتونونو رخصت کول یو بهانه ده. دولت غواړي چې تحصیلي مرکزونو ته متوجه امنیتي تهدید لرې کړي.
د بلخ پوهنتون استیال رشاد جمالیار هم منی چې پر پوهنتونونو د طالب بلواګرو او نورو ترهګرو ډلو حملو په تحصیل او تعلیمي بنسټونو کې د نجونو حضور له ستونزو سره مخ کړی. د یادولو ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې کابو شل دولتي او خصوصي پوهنتونونه په 300 پوهنځیو کې څه باندې 300 زره زده کوونکو ته تحصیلي خدمات وړاندې کوي. موجب حبیب سی، ازادي راډیو، بلخ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د تاوتریخوالي د پیښو په اړه مو راپورونه واوریدل. د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې روانه جګړه او تاوتریخوالی ناروا بللی. پرون په نایجر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. په دې غونډه کې هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د اسلامي هیوادونو له سازمانونو غوښتي چې دغه جګړه وغندي. په دې اړه د سالم احمد صالح راپور ته پام وکړئ.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کړنلار موافقه سوې ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل سوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل.
دوستانو، په بخښنې سره هغه راپور اوس نشر ته نه دی آماده چې مخکې پکې وویل شول چې افغان حکومت وایي چې د اسلامي همکاریو سازمان او دغه راز اسلامي هیوادونو په افغانستان کې جګړه ناروا بللې ده. موږ هڅه کوو چې راتلونکو خبرونو کې دا راپور هم درته خپور کړو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. په اروپا کې او امریکا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. په اروپا کې بیا یو شمیر سیمې هغه محدودیتونه نرموي چې له څو اونیو راهیسې لګولي وو. دغه وضعیت په پام ډیر خلک هیلمند دي چې د کورونا وایروس واکسین به د روان کال تر پایه بازار ته راووزي. نوریاس نوري په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کورونا وایروس د مړینو شمیر تر 400 واوښت. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبه خپره شوې ده، په اروپا کې 450 تنه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په 5 هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې 55,500، ایټالیا کې له 350,000 زیات، په فرانسه کې نږدې 25,000، په هسپانیا کې نږدې 45,000 او په روسیه کې 9,500 کسان مړه شوي دي. د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر میاشت کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې دي، 4,000,000 مثبتې پېښې ثبت شوي چې د ورتېرې میاشتې دوه برابره دي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1,500 تنه مري، او د دې وایروس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,680,000 زیات کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د لومړي ځل لپاره په روغتونونو کې د بستر شوو کسانو شمیر هم له 9,000 اوښتی، او ډیرو ایالتونو او ښارونو سخت ټولنیز محدودیتونو او روغتیایي اقداماتو ته مخه کړې ده. که څه هم په اروپا کې د کورونا وایروس خپرېدل د څو اونیو سختو بندیزونو له امله ورو شوي، خو بیا هم دا وچې د دغې وبا مرکز ده، او تېره اونۍ د متحدو ایالتونو په نسبت د کورونا ریکارډ پېښې پکې ثبت شوې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په خپله اونیزه وینا کې وویل، د کورونا د نوې څپې او نویو بندیزونو سره سره د هیواد له کله چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا خپره شوې اوږده لاره وهلې ده. مرکل وویل، اوس موږ ډیر پوهیږو چې څه ډول خلک پر کورونا اخته کېږي، څه ډول کولی شو له دغه وایروس ځان وژغورو، د ناروغۍ نښې څه دي او درملنه یې په څه ډول کېدای شي. جرمني په نومبر میاشت کې بندیزونه لګولي وو، رستورانتونه او بارونه یې بند کړي وو، خو ښوونځي او مغازې پرانیستې پرېښې وې. جرمني دې ته په پام چې تر اوسه په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف لوړ دی، دغه بندیزونه د دسمبر د میاشتې تر 20 پورې غځولي، خو ګاونډي هیواد فرانسې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې هغه بندیزونه به چې له اونیو راهیسې لګولي وو په تدریجي ډول لرې کوي. پولند، هالند، بریتانیا، بلجیم او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونه هم لګول شوي بندیزونه یو څه نرموي. په داسې حال کې چې د نړۍ ډېرې برخې د کورونا دوهمې او درېیمې څپې ځپلي، ډېرې هیلې د دغه وایروس په وړاندې د نویو واکسینونو په جوړېدو پورې تړلې دي. ښایي دغه واکسینونه په راتلونکي دسمبر میاشت کې بازار ته راووزي، او د راتلونکي 2021 کال تر نیمایي پورې د نړۍ ډېر خلک ترې برخمن شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. کچیرته تاسو انټرنیټ لرئ، زموږ د ویب پاڼې لاره هم تازه خبرونه او راپورونه موندلی شئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو .com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک پاڼه د ملیونونو مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ، له تازه پیښو به خبريږئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
مظلوم یار باچا له زابل لیکلي وای، پر حقیقت پر حق بیان سه بریت سخت خفه کړم. عبدالستار خونزاده له بالامرغاب لیکي وای، دلته سلګونه کورنۍ د جګړې له کبله بې ځایه شوې دي. قاری سیف الاسلام لیکلي وای، طالبان سوله نه کوي، د پاکستان په اشاره یې جګړه توده ساتلې. عبدالباقی اسکزی له بوستن لیکلي دي وای، درې اونۍ تیرې شوې خو د الیاس دایي قاتل نه دی پیدا شوی. د بادغیس له بالامرغاب یو بل اوریدونکي لیکلي وای، خدای دې ژر سوله راولي، کنه هر ورځ به افغانان د جګړو او بمونو ښکار کیږي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي وای، د سولې خبرې نمایشي روانې دي، ځکه تاوتریخوالی زیات شوی دی. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي وای، له کومې ورځې چې د دوهې خبرې پیل شوې، افغانستان ښه ورځ نه ده لیدلې. شفی جان د خوست له نادر شاه کوټ لیکلی وای د غزنی چاودنې خوشنۍ کړم. محمد قاسم زوکبل سمس کلی کی وای د هلمند عمومي لارې بند شوی خوراکي توکي لوړ شوی دی. اسمت الله افغانیار لیکلی وای ټول افغانان باید لاس یو کړي د سولې راوستلو لپاره باید ولسی حرکت پیل کړي. دویمه نیمایی دوه اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او حق او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړي شوی او ریدل ماهروي. اوس د خبرونې دویمه نیمایی ته رسیدو په کابل کې د مازدیګر څلور نیمه بجې کې دونکو د صفی الله سانګزای راغلی چې لاند خبر